پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخه ته کړي.
لنا پیژان د بی پیلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلک ورنه په ویره کې دي سي خدای نه خسته بمبارونه کې لا ټکونه ویني دوی هم نه خبر سي دا د چا دي.
د امنیت له نسبي ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه
وه. او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالره آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کرونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبې د یوه پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالره آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نړیوال بانکي وویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څخه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د سانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي د چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالا یوسفزی چې خبر پښتونخوا د سوات سیمه اوسیدونکو په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخت ټپي شو. د 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې ساري توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سهشنبه یو ډالر له 9 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډیره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو څو ورځو کې له 9.99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کیدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او 9 اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د 2 ډوزونو له لارې ترلاسه کیدی شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وبپانه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وبپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرن د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهوم ملاتړ نه دی کړی. د بهرن نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه خبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمیر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا وختنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې لوړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیزو لوګې د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا وهني او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا د کلونو جګړې، وچکالۍ، حضور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالی سیستم د نشټون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص المقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړي غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداري ورکړې او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بس پنه ورکوونکي هڅولې چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدوې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي نه پوهیږي چې د چا دی، لکوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دی، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بیخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې روم سدا اوس انداخ منداخونه کې نه پوهیږو چې دا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونونه لرو نو دا تمن دی بل چای.
شاوخوا 10 کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډیری سیمو کې لیدل کیږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډیر وخت کې چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په برکې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 4 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي، سي خدای نه خسته بمبارونه کې لا څوکونه ویلي، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرول کوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري خلک خپل روزګار باندې مصروف وي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او ملمی ګیمز په کومه منځ کې ګرځي، په کومه ساحه ګرځي، نو چارواکي د غږ واوي د ته یو لار یو طریقه جوړ کړي تر څو مخ ونیول سي او د خلکو ډار لدی منګنی نه کم سي.
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بی پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک شوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو ونې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلی وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري د غرمې 2:15 دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو 10% محصول لري کړی دی. د مالی وزارت ویان حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو تلار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو 10% محصول لري کړي. دایوی مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې د غهیواد به حرمیشت په افغانستان کې تولید شوی زر ټنه ګول سیخواره دوي او هر ټن بل 10% محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو گاونډیو هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړی شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتون کوي. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي چې چیري طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي، نو دغه هیواد ته د لاړ شي او هلته پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي، نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړی شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپل پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 50 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یوه لیک کې چې پرون د دسمبر په 6 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانی میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 50 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یوه لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلی په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره د هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او دا خطر ستاسو چې د ورستۍ لاستراوړنې لاله سوار کړي. په دې لیک کې همداراز راغلی ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شاتګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې یې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي، لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړي، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشي کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 24 راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپلې ژیرې وخیي. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمه ایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال له هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. د بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول تر سره کړي.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته را پیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښ خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو خو ورته سخت او سفر چی کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالی ته ز لاړم په لومړي ځل ل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالی و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې حالته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولی، خو د ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خکلی سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي، او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادۍ راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خی زړه ته یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل، او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
موږ دغه د تقاوت په باره کې څو وارسته خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تقاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوږدې لارې اخیستي دي چې دغه په کې سرکوي د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه. په دې کویس نه کېږي، خو دا یو ځای ورکې نو دا خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی شي، یا موږ د کومې خوا کړو. زما پیسې ستاسره حکومت امانت پرتې دي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک چې شرګر نه د چا مسکنۍ ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا بېوزلۍ ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کښې دا یو قانون دی چې سړی تقاوت شي، د هغه دپاره تقاوت نه ګرځي چې دا عادي بیا دوی هغه پیسې یو ځای را واخلي، او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیسي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کوي؟ دا پخوانی حکومت څخه دغه پاتې دي، او دا خو د هغه ازای خان د وختو څخه دا کیسه پاتې ده. بې له هغه څخه خو د مامورو څخه سخت دي، په هر معاش کښې تا پیسې ځینې ګرځولي دي، یعنې معنا در ساتنې. دغه بېچارهګان دغه تکم متقاعدین سپین ږیري په خواریو باندې یو پلاته کابله به ځي، یو پلا به دی ته یې مراحل کوي، خپل اسناد به جوړي. هغه چې مارې شبې ته واس په دغه خبر نه سره کوي د کبرو د غرور ولې داسې کوي. وسلام نور په احترام.
هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې زیر دانې د بې سیم خدې د حکومت په وخت کې ولاړې وې. هغه بیا طالبانو ورته وویله چې دا خدې تاسې بندې کوي. نو د بې سیم کارکوونکو هغه دوې خدې بندې کړې، کار یې نه کوي. دا خدې تر هغه وخته پورې ولاړې وې چې حکومت سکوت کوي. نو دا یوه خدا دلته د کجکي خوا ته ولاړه وه، هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره وی اوړه پرزی. بیا چې د بېسیم کارکوونکي راغله، نو د هغې پرزی خلکو د بېسیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دی. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خوا ته د یو بل ریډیشن خده ودروي، یا د غټه خده ودروي، یا کوچنی خده چې باره واټساپ هم پکښې فعال، یا نور هم خلک اجنی اخلي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره و. د وخت 12:30 د نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې چې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمو غاګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیریږي. د مخام له و د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادۍ رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروستیو دوهمه نیمایی کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بس.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده، خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوی قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل تاسو معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبر کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق جمعې درناوي وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړي ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر ټولو کېږي او ژل کېږي، دا باید په تفاوض درول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکول شي چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوزي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغو مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، چیرنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلار دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د داو کې چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای مغختلو پختم چې څومره ممکنه ده اوس په دغه حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړې دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغه اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیری یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاستې او د افغانستان حالات هم څاري؟
زه غواړم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسایل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر ته نه اخستلی، مګم وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ته نه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلک وهل شوي دي. یعنې زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري د خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاسو تلخواله شوی دی غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاږې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاری، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازې؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم د وی توفه ده راوشي د افغانستان کې هدف یې وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدف یې وژنه اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دې هټه وجهلې په دې فوجون کې منځي وړي تر څو هغه وزارت خپل راتلونکي دولت د پاره درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړ سیاست دی چې موږ اساس په هواد کې همیشه پدې شوی دی. ور سره په خوا کې هدفي وجهنې چې دلته لکه څنګه چې طالبانو وایاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ د دښمنۍ د هغه وجه چې خلک شخصي هدفي وجهنې کوي سړی نه معلومي کې خو مګر څه چې وسه طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دی وایي چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت ته او په یو اسلامي نظام کې چې دی هیواد په هر کونج کې کوم کس وژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم نو دا دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغه کې دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویان هم وکړي. که اسلام پال دي که چپګرایا دي چې هر څوک دي هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا وشو چې ودنن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو څخه زیات هیوادونو چې فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده دا څه پیښ شوي دي؟ که موږ او تاسو د یو شخصي باید واضح کړم، زه شخصا د یو بیګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن شي، مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده د دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل د 300 څخه نیولې تر 300 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې د ترې تم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان لپاره چې دغه د وژنې ګراف په تاسو موږ ګورې که هر څوک ګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن لپاره اواز پورته کوي مګر د هغه 300 او 300 کسان لپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی. په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو کوم عموما د افغانستان حالات ته ګورو، مرزوبل ته ګورو، په دې کې ډیر زیات تغییر راغلی دی. راځي چې بل زاویې څخه هم دا سيزنو سي او چې وجه څه ده، ولې هغه انسانانو د هغه ژوند ارزښت نه لري؟ دا که هر څوک په دولت کې کار کړي وو کې نه وکړي، که عام افغان وو، انسان خو کنه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغه لپاره هیڅ आवाज نه پورته کوو. مګر نن د تیر دولت کارکونکو لمنځه وړل کېږي، وژل کېږي، په ونه بل نام باندې چې درجه چې د ګراف چې د ډیر ټیټ دی، مګر دې ته आवाज ورکول کېږي، او دا چې د میډیا تروزی دا چې د رابر سره کېږي، د نور دنیا یو دونه پینې وکی کوي، دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي.
بلې صافی، زموږ تخنیکي همکار دی زه صفی الله ستانکزی یم، فقط یو تاسې دا چې بلې زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ، ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمان غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خو به جنگ او تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوی دي، او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنگ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنی دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکانو ته تلفات رسیدلی په هر سیمه کې چې وي. بل دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار مل لري، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلکو نه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی، ولی دومره قدرت حس کوي دی؟
ته به خبره ده چې زموږ اوساس په هواد کې ګوجنګ تیر شوی دی، د جنگ څخه ورسې چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا طالبان دلته چې هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان د نشوي چې هغه صرف په دغه هواد کې د اشغال خاتمه غوښتل او په دغه هواد کې چې د اسلامي نظام غوښتل، مګر په دې کې طالبان کې هم ټول ملایکې نه دي راټول شي. په دې کې داسې کسان د نشوي اوسېږي چې هغه قدرت غوښتل او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتل. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نشوي چې هغه دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د طالبان صفته نوته ده، نن قدرت په لاس ورغلې ده، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دېو اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې د بیعت کې د خپل امیر سره که چېرته په واقعي توګه د بیعت کړی اوسېږي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وی کړی اوسېږي، او د خپل شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نوتی اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د استفوف د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچوي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راجي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړي دي، د دوی د مشرتابه له طریقه هته ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي یا هر قتل وي، هغه ته محاکم شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپسې تخریب کوو، نه د تخریب اغه لرو، چې ورته وایي اراده لرو.
د اصلاحاتو کو هغه د مونږ اوس چې دغه فرمانونه د پلی کېږي نه د شوغني فرمانونه ته نه جوړوي چې د خپل شعبه کې به مونږ تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه مونږ افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروي چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دغه کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلې عکسالعمل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي و حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقل خلق بلرم سویاب سواد بمی کمی جاهل بلرم اتا مخرب و خاینین بلرم دا خو په هر یواد کشتا دا هر طولنی کشتا لیکن ما دید نور یوادو نه غلط دیوادو پر خلاف دیدو اشخاص نه موا غلط استفاده افغانان نه دکره و سوال دا دا چه دا نریوال طولنه چه اغای اسلامی وادو نه طول پکی دی گوانجار مو دی ولی دی ما دی یو جاهل نه دوی غلط استفاده کوي او د بیمه د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي بلاخره دغه وطن د خطر رسیږي دا خو هم بشري ناورین ده دا خو بشري نقض ده دا خو هم د حقوق بشر نقض ده دا خو هم نړیوال اصول نه دي دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا خو هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنی د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوا لرو مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري مونږ مکلف یو امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شلو هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي دا وسلې خو د تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو تاسې کوئ که نه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلط استفاده کوئ که نه تاسې د هڅوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر یې ورکوئ او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا ته ولې ورکوي مثال په فرانسا کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې یو ته غلی ورته ناست دی د ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نشي کېدلی دا ټول مونږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زازه
د بشر د پراخته دي
تواب عبدالله طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندا او دوی دغه کار نه دی کړی دوی شخصي ترپګنې او دښمنې او عوامل وبلل دغه شیان مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري راوړان دي کې په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتی دي اوس په دغه حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې اعلان محدود شوی دی دوی نشی کولای یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشی کولای دغه پیښه تایید کړي خو حداقل دغه ویډیوګان شته او ښکاریان په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کیدای شي که څنګه دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو له خوا ځکه چې کسان پکې ښکاري مخونه ښکاري خبرې
خبری ښکاری چې په څه مورید باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راتسملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دا کار وکړ، ولې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاری چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي، او چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نام باندې، د بل په نام باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. یعنی هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، او مختدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دوی ته شته. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسي وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده، راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي، څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغوی ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغوی ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي، او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دوی باید اعتراف وکړي، خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب، په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقه شاوخوا کې کووایئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي، که مشران دي، که هر څوک دي، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی، په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د سلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته څه نه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران ته خېدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کو پروګرام کې، ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه مونږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد، ولس اعتماد پر لاس کې راولي. او ولس نه مو ایله کوم چې
هغه ډار ویره د منځه ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی ووایي چې دا شخصي تربګنې دي. شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید د خلک پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه هیله من یم ډېر عاجله هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امین زازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه، تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.